אמריקה רג
רדיו אשנו
אשנה רדיו
אשנה רדיו
רדיו אשנו
סדאי אמריקה د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې د شکایاتو د کمیسون د وضاحت وروسته به نتیجې سمدستي اعلان کړي. د سکاتلان خلکو رای ورکړه چې د برتانیې نه بیریږي او فرانسه وایي چې جټ الوتکو یې په عراق کې د اسلامي دولت په ضد بمباري کړې ده. السلام علیکم درنو اوریدونکو، د ازادي رادیو خبرونه ختم شوه. دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل شوه. د افغانستان د کونړ په ولایت کې د پاکستانی لوري د روانو بریدونو لکابل سلګونه کډه شوی کورنۍ مرستې غواړي. د دې او نورو رپورټونو نه علاوه د سکاتلند ریفرندم د نتیجې په باره کې د مفصل رپورټ نه مخکې زوزیبا خادم او جعفر خان د دې ساعت خبرونه وایو.
السلام علیکم. د افغانستان د انتخاباتو کمیسون وایي د شکایتونو کمیسون ته د هغو 108 محلونو د رایو د باطلولو پریکړه بیرته ورسولې او په دې اړه نور وضاحت ترې غوښتي. د کمیسون مرسیال عبدالرحمن هوتکی امریکا غږ ته ویلي چې د شکایتونو د اوریدو کمیسون د بیلابیلو ولایتونو د 108 مرکزونو رایې باطلې کړي او ویلي دي چې دغه پریکړه یې د ورسېدلو شکایتونو پر بنسټ کړې ده. نوموړي زیاته کړه چې د شکایتونو د اوریدو د کمیسون څخه د پاسه 108 مرکزونو په حق له د توضیحاتو وروسته به سمدستي نهایي نتایج اعلان کړي. په دې اړه به پورا راپور له خبرونو وروسته در واورو.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. افغان امنیتي چارواکي وایي چې د پکتیکا په ولایت کې د وسلوالو طالبانو یو مهم مرکز لمنځه وړي او دیش وسلوال پکې وژل شوي دي. په پکتیکا کې د کماندو قواو نطاق احمد جاوید سلیم د امریکا غږ ته داسې وویل:
ای عملیات بالا یکی از پایگاه‌های دشمن بود. در جریان ای عملیات با تعداد 30 نفر
دغه عملیات دښمن پر یو مرکز تر سره شوی چې په نتیجه کې ډیر طالب وسلوال چې زیاتره یې پاکستانی او اروپایی دی وژل شوی دی. طالبانو له دغه مرکز څخه په خوص پکتیکا او پکتیا ولایتونو کې عملیات تنظیمول.
مربوطات ولایتای خوص پکتیا پکتیکا اعظمی جد رهبری میکرد.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري.
د کابل قندهار پر لوی لارې په یوې ترافیکي پیښې کې لږ تر لږه 10 تنه مړه شوي او څه باندې 13 نور ژوبل شوي دي. د وردګ د والي ویان عطاالله خوګیاڼۍ وایي پیښه تیر ماښام د دغه ولایت په نرخ ولسوالۍ کې شوې ده. د کونړ په دانګام ولسوالۍ یو ځلی بیا د ډیورین له بلې غاړې توغندي ویشتل شوي دي. د دغه ولایت امنیه قمندان جنرال عبدالحبیب سیدخیل امریکا غږ ته وویل چې په تازه توغندیو کې 18 توغندي د دانګام ولسوالۍ په ځینو برخو لګېدلي خو درانده تاوانونه یې نه دي اړولي. البته ځاني او مالي تاوانونه یې خو د په خبره په ځینو سیمو کې ولاړ فصلونه او ځنګلي ونې له منځه وړي دي. د دغو توغندیزو بریدونو له کبله د بې ځایه شو کورنیو د وضعیت له حاله به مو له خبرونو وروسته خبر کو چې زموږ همکار یې په اړه بشپړ راپور راستولی.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. د سکاتلند رای ورکوونکو د خپلواکۍ لپاره تاریخي ریفرندم کې رای ورکړلې او نتیجې ښیي چې سکاتلند د برتانیې سره د 302 کلونو اتحاد ساتي. نتیجه ښیي چې 55% رای د برتانیې سره د سکاتلند یو ځای پاتې کېدو په طرفداري اچول شوي دي او 50% نورې رایې د خپلواکۍ په طرفداري نه دي اچول شوي. د سکاتلند په غټ ښار ګلاسکو کې 1.5% خلکو د سکاتلند خپلواکه کېدو ته رای ورکړه او 15% د خپلواکۍ ضد رای ورکړې ده. سره د دې د سکاتلند په مرکز ایډنبرا کې او همداشان د سکاتلند په دریم لوی ښار ابردین او په ډیرو زیاتو نور ځایو کې خلکو منفی رای ورکړی دي. الستر ډارلینګ چې مبارزه یې دا وه چې یو ځای پاتې کېدل بهتر دي، نن د جمعې په ورځ وویل چې د رایو نتیجې سکاتلند او برتانیې دواړو ته تاریخي شیبه وه.
We have chosen unity over division, positive change.
خلکو د سکارلین خلکو خپل خبره وکړه. موږ مثبت بلون یووالي ته په جدایۍ بې ضرورته بیلتون ته ترجیح ورکړه.
د نشنالیست ګوند مشر الیکس سالمون بیان ورکړ او خپل ماتې ومنله او ریفرندم یې د دیموکراتیک جریان کامیابی وګڼله او د سکاټلند د خپلواکۍ د طرفدارانو نه وغوښتل چې د رایو نتیجې قبول
کړي.
د سکاټلند اکثریت خلکو پریکړه وکړه چې اوس خپلواک هیواد نه وي. زه دغه فیصله منم او په سکاټلند غږ کوم چې د سکاټلند د ټولو خلکو د دغې پریکړې درناوی وکړي.
سالمون همدغه راز په لندن هم غږ وکړ چې د سکاټلند پارلمان ته د نور قدرت ورکولو لپاره په خپلو ژمنو عمل وکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
تاسو له امریکا غږ نه د دې سات خبرونه اورئ. فرانسوي جیټ الوتکې په بریالیتوب سره په عراق کې د اسلامي دولت پر ضد هوایي بمباري کړې ده. د فرانسې د ولسمشر دفتر د جمعې په ورځ په یوې بیانیې کې ویلي، جیټ الوتکې د اسلامي دولت یادایش ډلې پر لوژستیکي ډیپو هوایي بمباري کړې او په بشپړه توګه یې ویجاړه کړې ده. فرانسې د بمباري شوې سیمې دقیق موقعیت نه دی په ډاګه کړی، خو دومره ویلي چې په راتلونکو ورځو کې به هم د داعش د ډلې پر ضد هوایي عملیات ترسره کوي. ولسمشر فرانسوا هولاند د پنجشنبې په ورځ ویل، هیواد یې چمتو دی چې د عراق په غوښتنه په دې هیواد کې د داعش د ډلې پر ضد هوایي عملیات ترسره کړي، خو لومړی باید کشفي عملیات وکړي چې د دښمن اهداف په ډاګه کړي.
همدغه راز جمهور رئیس اوباما د پنجشنبې په ورځ ویلي دي چې د سلویښتونه زیات هیوادونه چې پکې د عرب ملکونه هم شامل دي، موافقه کړې ده چې د اسلامي دولت یا داعش د ډلې په ضد چې د عراق او سوریې ځینې برخې تسخیر کړي دي، د نړیوال ائتلاف سره ملګرتیا وکړي. د یادونې وړ ده چې د امریکا متحده ایالاتو تر اوسه پورې په عراق کې د داعش د ډلې په ضد 170 ځلې بمباري کړې ده. امریکا وایي چې آماده ده چې په سوریه کې هم د ضرورت په صورت کې د داعش په ضد هوایي عملیات وکړي. پرون د پنجشنبې په ورځ د امریکا د سنا جرګې د 22 په مقابل کې په 80 رایو هغه لایحه تصویب کړه چې په ترڅ کې به امریکا وشي کړي چې د سوریه یاغیان وروزي او تجهیز کړي چې د داعش د ډلې په ضد مبارزه وکړي.
په سوری کې د اسلامي دولت د ملیشو د لوی حملې له کبله د ترکی سرحد ته د کډوالو نوې بهیر پیل شوی، خو د ترکی امنیتي ځواکونو یې مخه نیولې ده. په ترکی کې سلګونه زره مهاجر اوسیږي چې د تاوتریخوالي او جنگ جګړو له کبله تښتیدلي، خو په انقره کې د ترکی حکومت د ترکی د کوردي اقلیت سره د ډیرو وختونو راهیسې دومره ښې اړیکې نه لري. ترکیه هم دغه راز دا ویره لري چې کیدای شي په دغو مهاجرو کې د اسلامي دولت وسلوال غړي ترکیې ته ننوځي.
بین المللي هوایی شرکتونو د یمن پایتخت صنعا ته د هوتی ملیشو او د سونی ملیشو ترمنځ د سختو جنگونو نه وروسته پروازونه بند کړي دي. د دې ښار سلګونو اوسیدونکي د جنگ د ویرې د خپلو مینو او کورونو نه نور ځایونو ته تښتېدلي دي. د سلویښتونه زیات خلک بېګاه هغه وخت په نښتو کې ووژل شول چې هوتی یاغیانو د صنعا د ښار په څو ځایونو کې د پولیسو او نظامي تلاشیو پوستې او مرکزونه ونیول.
د ګینی مقامات وایي چې د دغه هیواد په جنوب ختیځه برخه کې د ایبولا په حقله د معلوماتو ورکولو پروګرام بندوي، ځکه چې د روغتیا د چارو څلور کارکوونکي او درې ژورنالستان په تیرې اونۍ کې ووژل شول. یو شمېر کسانو د سه شنبې په ورځ د روغتیا د چارو په مامورینو باندې چې د دغه مرض د علاج او مخنیوي په اړه کې معلومات ورکول حمله وکړه. د دغو کسانو مړي پرون په یو لوی قبر کې پیدا شول. مقاماتو ویل لږ تر لږه شپږ تنه یې په دې تړاو نیولي دي.
د مالی د شمالي سیمې چارواکو ویلي دي چې د ملګرو ملتونو د سوله ساتونکو قوې 15 کسه د سړک د غاړې د ماین په چاودنه کې وژل شوې دي. دغه مقامات وایي څو تنه نور سوله ساتونکي په دغه چاودنه کې چې پرون د کیدال جنگ ځپلې ښار ته نږدې د اګیول هوک په شمال کې وشوه زخمي شوي هم دي. تر اوسه هیڅ د دې ماین د خودلو مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی.
د چین محکمې د درملو جوړولو لویه برتانوي کمپنۍ ګلاسکو سمیت کلاین سلور 90 میلیونه ډالر جریمه کړی، او دغه کمپنۍ په انی برتانوي مسول مدیر او نور کسان چې ډاکټرانو شفاخانو ته رشوتونه ورکړي وو د دې کمپنۍ د واګان استعمال کړی وي په بن محکوم کړل.
د جنوبی کوریا د دفاع د وزارت مامورین وایي چې سمندري قواوی د شمالي کوریا د غزمی بیړۍ ته د خبرداري ورکولو لپاره هوایی ډزې وکړې. دا بیړۍ د دغه ټاپو په غرب کې سرحدي سمندري سیمه ته چې په سر یې د دواړو خواوو د ملکیت له کبله جنجال موجود دی ننوتې وه. دغه بیړۍ نن د جمعې په ورځ په داسې وخت کې دغې سمندري سیمې ته ننوته چې په جنوبي کوریا کې د شمالي کوریا د سپورت د لوبغاړو سره په رسمي ډول لوبې پیل شوې دي. د جنوبی کوریا د لوی درستیزانو د کمیټې رئیس وویل چې دغه بیړۍ نن ماسپښین مهال په ژړې بهیرې کې شمالي سرحدي کرښې نه واوښته، خو د جنوبي کوریا د سمندري قوې د هوایي ډزونه شپږ دقیقې وروسته بیرته خپلې خواته وګرځېده.
او وروستی خبر دا چې موسمي طوفان چې په فلیپین کې سخت سیلابونه راوړي، حکومت یې اړ کړ چې په پایتخت منیلا کې دفترونه او ښوونځي بند کړي. د منیلا د ټیټو پرتو سیمو زرګونه اوسیدونکي د جمعې پورز لوړو ځایونو ته انتقال شول. د هوا پیژندنې ادارې وړاندوینه کړې چې طوفان به د جمعې پورز د فلیپین مرکزي برخې وځپي او بیا به د جنوبي جین د بحیرې پر لورې لاړ شي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي دي چې د شکایتونو د اوریدو د کمیسیون له لورې د 103 محلونو د رایو د باطلولو د پریکړې په هکله یې وضاحت غوښتی دی. په دې هکله د اکرام شینواري رالیږلی راپورټ واوري.
د انتخاباتو خپلواکه کمیسیون وایي چې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون په ځینو پریکړو د وضاحت دپاره یې دغه کمیسیون د تېرې ورځې پریکړې بیرته دغه کمیسیون ته استولی دي. د انتخاباتو د خپلواکه کمیسیون مرستیال عبدالرحمن هوتکی امریکا غږ ته وویل چې تېره ورځ چې د انتخاباتي شکایتونو د خپلواکه کمیسیون لخوا دغه کمیسیون ته د افغانستان د جمهور ریاست د دوم پړاو د انتخاباتو د سل په سلو کې رایو د پلټنې د نتیجو په باب کومې پریکړې استول شوې وي، په دغو پریکړو کې د ځینو هغو محلونو په باب پریکړې هم شاملې وي چې د انتخاباتو خپلواکه کمیسیون د رایو د سل په سلو کې د پلټنو په وخت د عادي محلونو په ډله کې حساب کړی وي، خو د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د دغو محلونو د رایو د باطلولو پریکړه کړې ده.
په سل په سلو کې تفتیش کې یو تعداد د دغه محلاتو تفتیش شوي دي، یو تعداد یې بعض شماري شوي ده. یعنی دا دلته دغو محلاتو ته اعتبار ورکړ شوی دی تفتیش په نتیجه کې. په دې اساس د کمیسیون رهبرۍ تصمیم ونیو چې دا یو ځل بیا دوی ته ولیږو چې د هغه دلایلو پر اساس چې کمیسیون سره موجود دي دغه محلات نورمالو محلاتو کې راځي، او که دوی د دې نه زیاتره دلایل لري چې هغه دلایل هم کمیسیون ته رسمان باواز دي.
هوتکی دغو محلونو شمېر او سرعت وښوده، وویل چې دا محلونه په بېلابېلو ولایتونو کې موقعیت لري. هوتکی هغه انګېرنې ناسمې وبللې چې ګوندي د انتخاباتو خپلواکه کمیسیون دا کار د دوه کاندیدانو ترمنځ د سیاسي جوړجاړي ته د رسېدو لپاره هغوی ته د نور وخت د ورکولو لپاره کړی دی.
نو کمیسیون خپله آمادګي لري، په کلي ته خپله آمادګي لري، په مجرد چې دې ځواب مونږ ته رارسېږي رهبري د کمیسیون به د نتایجو د اعلان لپاره تصمیم نیسي.
د پنځبی موځیګر د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د افغانستان د جمهور ریاست د دوهم پړاو د انتخاباتو د نتیجو په باب خپل پریکړې د انتخاباتو خپلواکه کمیسیون ته واستولې. دغه کمیسیون رئیس عبدالستار سعادت خبریالان ته ویل چې د انتخاباتو خپلواکه کمیسیون ته په کار دي چې کچیرې دغه کمیسیون په پریکړو اعتراض لري، نو د 48 ساعتونو په موده کې دي خپل اعتراض د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته وړاندې کړي. د انتخاباتو خپلواکه کمیسیون د انتخاباتي شکایتونو خپلواکه کمیسیون ته دا پریکړې د بیا غور لپاره په داسې حال کې استولي چې د افغانستان د جمهور ریاست دوه کاندیدانو نن په پارک کې یوې غونډې ته په خپل منځي خبرو کې د ډېر پرمختګ په باب خبر ورکړی دی. د افغانستان د جمهور ریاست د مطبوعاتي دفتر لخوا په یو خبر شوي بیان کې ویل شوي چې د جمهور ریاست دوه کاندیدانو نن په پارک کې د افغانستان د دولت د دریګونو قواو د مشرانو او یو شمېر پخوانیو مجاهدینو د مشرانو سره ګډې غونډې ته د دوه ټیمونو ترمنځ د ملي وحدت د حکومت د جوړېدو په برخه کې مهمو پرمختګونو په باب خبر ورکړ. دا په دغه خبر شوي بیان کې ویل شوي چې د جمعې د ورځې د غرمې د مخه دغه جوړې شوی غونډې ته ډاکټر عبدالله عبدالله او ډاکټر اشرف غنی احمدي ویلي چې د انتخاباتو د بهیر د پېټر رسیدو او د ملي وحدت د حکومت رامنځته کېدو لپاره د دوی په خبرو کې مهم پرمختګونه شوي دي. خو د معنی په دغه بیان کې دغه پرمختګونو یادونه نه ده شوي. دا بیان وی چې جمهوري سمیت کرزي د کاندیدانو ترمنځ په خبرو کې د پرمختګونو نه خوښي څرګنده کړه او هیله یې وښوده چې د همدغو مشرانو په مخ کې به د دواړو ټیمونو ترمنځ د موافقو متن ژر لاسلیک شي. درګ په دغه ناسته کې د جمهوري صدر له کاندیدانو سربیره د پخوانیو مجاهدینو یو شمېر مشرانو حضرت صبغت الله مجددي، پیر سید احمد ګیلانی، استاد عبدالرب رسول صاحب، د جمهوري صدر مرستیالانو، قاضي الکوزات، د ملي شورا د دواړو مجلسونو رئیسانو، پوهان نعمت الله شهراني، مولوی قیام الدین کشاف، حاجي دین محمد، محمد اسماعیل خان او پوهان ګل رحمان قاضي هم برخه لرله. دا بیان وی چې په دې غونډه کې د نوي جمهور رئیس د تحلیف د مراسمو د څرنګوالي په اړه د غونډې برخوالو خبرې وکړې. خو د جمهوري صدر په دغه بیان کې په دې باب نور جزئیات نه دی ورکړل شوي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده VOA پښتو.
مونږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. د افغانستان د کونړ په ولایت کې د پاکستانی لوري د روانو بریدونو لکبله سلګونه خلک کډه شوې دي او دا خلک نن ورځ مرسته غواړي. په دې حق له زمونږ همکار ذبیح الله غازی رپورټ برابر کړی.
په تیرو شپږو میاشتو کې د پاکستانی اړخه د کونړ پر یو شمېر ولسوالیو د شوو بریدونو له کبله څه باندې 900 کورنۍ خوندي سیمو ته کډه شوې او د مرستو په تمه په سختو حالاتو کې ژوند تیروي. دغه کورنۍ چې تر ډیره د دانګام، شیګل او مروري ولسوالیو څخه کډه شوې وای، ځکه یې خپلې مینې پرېښودي چې پر کورونو یې پاکستانی پوځیانو ډزې کولې.
زما شیګل ولسوالۍ نوم یې سید محمد دی او زه د روجنه مخکې راغلی یم دلته، او د پاکستان د ګولو دغه م راغلی سو. نو د هغې د وجې راغلی سو او دلته د کراله کې ډېری و، لکه کرایه اوس هم زموږ نه کېږي، خو څه وکړو، نو دلته راغلی سو، اوس دلته کرایه په کوټه کې ناست یست.
نو مشکل موږ ته اوس دا دی چې د هر مشکل لرو، ځکه چې موږ بې کوره شوي وو، هر مشکل صدا مخ یو، چې دا ماشومان د بیماری او د تکلیف سره مخ دي، مالونه بې ځای تباه او برباد شو، په لارو کې راوتی او سوالی کوټه کې یاره چا چنه تناسي او پېښوي.
دوی وايي بلا بیل خوندي سیمو ته تللی او د خپلوانو او کرایي کورونو کې له مجبوري ورځي اړولې دي. کډوالې کورنۍ پر افغان دولت او نړیوالو خیریه ادارو غ کوي چې د کډوالې په سختو شپو ورځو کې د امرستې ورسره وکړي. خو په کونړ کې د کډوالو چارو ریاست وایي د یو شمیر خیریه ادارو په مرسته د پاکستانی پوځیانو د بریدونو او جګړو له ویرې راکړه شوو کورنیو ته یو څه مرستې رسولې دي. د دغه ادارې رئیس محمد فاضل امریکا غږ ته وویل
د یونیسیار، ډبلیو اف او د ان ار سی او ډی ار سی لخوا د خوراکي او د غیر خوراکي موادو کومک شوی دی. په دې پاملونو کې اکثره پاملونه د پاکستانی راکټونو د وجې رابیزې، بمبارونو او راکټونو د وجې رابیزې شوې دي چې د یو ډیر بد حالات کې وو او د دوی سره عاجل مرسته شوې ده.
هغه پر نورو نړیوالو خیریه ادارو غ کوي چې د یادو کورنۍ سره مرسته تر ودانګي.
زمونږ د همکار موسسات د ټولو نه دا غوښتنه او پیشنهاد دي چې دغه خلکو سره چې کوم عاجل کومک شوی کورنۍ سره دغه د دوی د ضرورتونو کفایت پوروالی نه کوي، باید د دوی سره نور مرستې او کومکونه وشي، ځکه کونړ ولایت هیڅ منبع نه لري، کار او زمکار زمينه نشته. کلی ولس او د زمکی او د ځنګل نه راووتل او غریبان ډیر سخت مشکلات سره مخامخ دي.
د کونړ امنیه قومندانی وی لا هم د دغه ولایت په یو شمیر لري پرتو سیمو د پاکستانی پوځیانو بریدونه دوام لري او تازه تازه اداره کړه کیدونکو ځای خلکو شمیر مخ پر ډیر دوده. څه باندې څلور کاله کېږي چې پر کونړ د پاکستانی لوري توغندیز بریدونه دوام لري. یوازې په تیرو شپږو میاشتو کې له 6000 ډیر توغندي د کونړ پر یو شمېر ولسوالیو ویشتل شوي چې تر لسو ډیر ملکیانې وژلي او لسګونه هغه یې ټپیان کړي دي. ذبیح الله غازی، امریکا غږ آشنا رادیو، جلال آباد.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
په سکاتلند کې د خپلواکۍ لپاره ریفرندم پای ته رسیدلی دی او خلکو پریکړه وکړه چې د برتانیې نه نه بیلیږي. په دې هکله د ماریانی براون رپورټ زموږ همکار جعفر خان تاسو ته لولي.
په سکاتلند کې ټول پښتنه پاته ورسیده او پایله یې هم همداده چې سکاتلند به له برتانیا څخه نه جلا کیږي. ډیرو سکاتلندیانو د جمعې شپه په ویښه تیر کړه چې د خپلې ټول پښتنې پایلې وویني. د برتانیا لومړی وزیر ډیوډ کیمرون د پایلو له اعلان وروسته وویل چې خوشحاله ایم اکثریت سکاتلندیانو له برتانیا سره د پاتې کېدو پریکړه وکړه. په اصل کې ټول پښتنه د دې لپاره وشوه چې سکاتلند له برتانیا سره پاتې شي کتری جلا او یو خپلواک هیواد شي. د رایو په پاڼو کې یوازې هو او نه لیکل شوی وه. که څه هم د سکاتلند د خپلواکۍ پلویانو هیله درلوده چې له برتانیا به جلا شي، خو له وړاندې داسې انګیرنې وې چې ډیر سکاتلندیان به له برتانیا سره پاتې کیدل وغواړي. ښاغلي کامیرون وویل چې ټول پوښتنه وشوه او نتیجه هم د سکاتلند د بشپړې خپلواکۍ ردول دي.
So there can be no disputes, no reruns. We have heard the settled will of the Scottish people.
د وای اوس بلانچنی وی او ټول پښتانه به بیا نه کیږي او موږ د سکاتلند د خلکو خوښي هم ولیدله. سکاتلند یو داسې قوي پارلمان ته رایه ورکړه چې د برتانیا د امنیت او کلک ملاتړ څخه برخمن دی. زه هغو کسانو ته مبارکي وایم چې د نه لپاره کمپاین وکړ او خلکو ته وښوده چې زموږ ولس یو موټی ښه دی. نوموړي وویل چې د برتانیا په پارلمان کې به درې ګوندونه د سکاتلند پارلمان ته د لا ډیرو واکونو او صلاحیتونو د ورکولو په اړه خپلې ژمنې پوره کوي. کله چې نتیجه اعلانېده، له برتانیا سره د پاتې کېدو ډیرو ملاتړو په کافي خانو او یو شمېرو نورو ځایونو کې د خوښیو چیغې وهلې. خو اتیش کلن ګرانټ مکنل چې یو اشپز دی، د پایلو پر اعلان خوشی نه دی.
It's strange, it's upsetting, it's emotional, I think it's going along the bottom, you know, Labour and the Tories dancing with one another.
They were daya wa khoshinawunki aw ihsasati shibada. Da kargaro aw mahafiza karo gunduno khushalai aw natsawi mukta padaka gawichi, dwi tsa gukhtal. Matbuat betarafa nuwu. Zini shayan nahiri dunki di aw usba u guruchi, Scotland ta da deru wakunu da warkawolo shewejmani amalishi. د سکاتلند ملي ګونمشر الکس سلمون په ټول پښتني کې خپل ماتي ومنله، خو ویل چې یو شار شپږ میلیون سکاتلندیانو له برتانیا څخه د بشپړې خپلواکۍ د اخیستو او د ډیرو واکونو د ترلاسه کولو لپاره رایه ورکړه.
I think the process by which we have made our decision as a nation
د وای په ټول پښتنه کې د شپږتیا فیصد خلکو ونډه ډیره زیاته ده. زما په فکر دا د دیموکراتي نړۍ د ټول پښتنه په تاریخ کې د خلکو بې ساره ګډون دی. دا د یو دیموکرات بهیر او په سیاست کې د خلکو د ونډې بریا ده. له برتانیا نه د خپلواکۍ د اخیستلو پلویانو او مبارزینو په نړیواله کچه د خلکو پام ځانونو ته اړولی وو او داسې انګیرنې وې چې که سکاتلند جلا شي، ښایي د اروپا ډېرې نورې برخې هم د سکاتلند پر پل قدم کیږدي.
د ساعت د مهمو خبرونو لنډیز لرو.
د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون وایي د شکایتونو کمیسیون ته د هغو 103 محلونو د رایو د باطلېدو پریکړه بیرته وراسولې او په دې اړه نور وضاحت ترې غوښتي. افغان امنیتي چارواکي وایي چې د پکتیکا په ولایت کې د وسلوالو طالبانو یو مهم مرکز ویجاړ کړی او لسکونه طالبان یې وژلي دي. د کابل قندهار پر لوی لارې په یوې ترافیکي پیښې کې 19 مړه شوي او څه باندې 13 نور ژوبل دي. د وردګ د والي ویانه تا الله خو یاڼۍ وایي پیښه تیر ماښام د دغه ولایت په نرخ ولسوالۍ کې شوې ده. د سکاټلند رایې ورکوونکو د خپلواکۍ لپاره تاریخي ټول پوښتنه وکړه او رایې ورکړې او نتیجې ښیي چې سکاټلند د برتانیې سره د 300 کالونو اتحاد ساتي. نتیجه ښیي چې 55% رایې د برتانیې سره د سکاټلند یو ځای پاتې کېدو په طرفداری اچول شوي او 45 نورې رایې د خپلواکۍ په طرفداری اچول شوي دي. فرانسه وایي جیټ الوتکې په بریالیتوب سره په عراق کې د اسلامي دولت پر ضد هوایي بمباري کړې او د دوی یو ډیپو یې ویجاړ کړی دی. فرانسې د بمباري شوې سیمې دقیق موقعیت نه دی ښودلی خو ویلي دي چې په راتلونکو ورځو کې به هم د داعش د ډلې پر ضد هوایي عملیات کوي. په سوریه کې د اسلامي دولت د ملیشو د لویو حملو له کبله د ترکی سرحد ته د مهاجرو نوی بهیر پیل شوی خو د ترکیې امنیتي ځواکونو یې مخه نیولې ده. په ترکیې کې 30,000 سوریایي مهاجر اوسیږي چې د جنګ نه تښتیدلي دي. نړیوالو هوایي شرکتونو د یمن پایتخت صنعا ته د هوتی ملیشو او د سونی ملیشو ترمنځ د سختو جنګونو نه وروسته پروازونه بند کړي دي. د دې ښار سلګونه اوسیدونکي د جنګ له ویرې د خپلو کورونو نه نورو ځایونو ته تښتیدلي. د ګینی مقامات وایي د هیواد په جنوب ختیځه برخه کې د ایبولا په هکله د معلوماتو ورکولو پروګرام بندوي ځکه چې د روغتیا د چارو څلور کارکوونکي او درې ژورنالیستان په 13 اونۍ کې ووژل شول.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو د خبرو اترو یا گفت شنود د نن ماښام په پروګرام کې د جلدی ناروغیو په عامو ډولونو او د دې ناروغۍ د مخنیوي په لارو چارو غږیږو او ستاسو پوښتنو ته ځواب وایو. د پروګرام قربانه شافیه سردار او قدیر مشرف دي. مننه کوم چې خبرونه کې برخه اخلي او خپل نظر څرګندوي. سوشي بیروسته د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل کیږي.